یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوو. ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د سولې پر روانه پروسه کې د رامنځته شوي ځنډ لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي. دا موضوع مرخص نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت د متحده ایالاتو د ولسمشر د هغه اعلان هرکلی کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډولي. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت دشت ارچی ولسوالي د طالبانو لاس ته لوېدلې او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې هغې سیمې ته ننوتل څو له امریکایي پوځیانو سره په ګډه ګزمې وکړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا د طالبانو او امریکایي چارواکو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت وایي حقیقي سوله یوازې هغه وخت ممکنه ده چې طالبان جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. ولسمشر ټرمپ تېره شپه ناڅاپه له طالب مشرانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا اعلان ظاهراً وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر بم چاودنه کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې وویل د افغانستان حکومت با عزت او تلپاتې سوله او د سولې لپاره خپلو ټولو هغو هڅو ته ژمن دی. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغانستان دولت د سولې په تړاو د خپلو متحدانو هڅې ستا یو ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو متحدانو سره د سولې په راوستو کې ګډه همکاري کوي. ټرمپ تېره شپه پر ټویټر په څو توندو بیانونو کې وویل د دې یکشنبې په ورځ په کم دیوید کې د طالبانو له یو شمېر مهمو مشرانو سره محرمانه غونډه په پام کې درلود او غوښتل یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري، خو ټرمپ وایي دا غونډه او د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د کندز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د کندز امنیتي چارواکي وایي طالبانو تېره ورځ ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حملې پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندز د امنیت قومندانې ویان انعام الدین رحماني نن ازادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي پرسونل ته مرګ ژوبله ونه وړي له دې ولسوالۍ ووتل او د تخار خواجه غار ولسوالۍ ته په شا شول.
کمکی ازاد میشه از بسیر شورای تخار، انشالله هم قریب دوباره نیروهای امنیتی در اونجا مستقر خواهد شد.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې تېره شپه د ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستې او پوځي تجهیزات او وسایط هم ولجه کړي دي. د غزنی چارواکي وایي نن سهار غزنی ښار ته څیرمه د شمس بابا په سیمه کې دوه تنه وسلوال خپل ماین ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل دوه طالب وسلوال چې په ښار کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو او یا د ځانمرګي برید پلان درلود هدف ته له رسېدو مخکې پر خپل ماین والوتل. نوري زیاته کړه چې په دې پیښه کې دواړه وسلوال وژل شوي خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر نن په تهران کې له جکپورو چارواکو سره وګوري. دا کتنه وروسته له هغه کېږي چې تهران د پرمختللو سنټر فیوژنو د فعالولو پلان ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پرې بندیز لګول شوی مخه کړې ده. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د سرپرست مشر کورنل فیروتا یو ویډیو خبره کړه چې نوموړی په تهران کې ښیي. ټاکل شوی چې فیروتا به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې له رئیس سره وګوري. تهران ته د فیرو ته دا سفر یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د ایران د اټومي انرژۍ ادارې اعلان وکړ چې دوه ډوله پرمختللي سنټر فیوژونه به فعال کړي. اسرائیلی الوتکو وروسته له هغې چې سخت دریځو له غزې څخه د اسرائیل او غزې له امنیتي موانع وهاخوا د اسرائیل لور ته د بی پیلوټه الوتکو په وسیله یو بم وغورځاوه، پرون ناوخته په غزه کې د حماس پر څو پوځي اهدافو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي په هغو اهدافو کې چې بمباري پرې شوې، د حماس د هوایي جزتام، هغه تجهیزات او دوه پوځي محلونه هم شامل دي چې دا حمله ترې شوې ده. په دې اړه چې د اسرائیل د دې حملو په نتیجه کې د فلسطینیانو لور ته څومره تلفات اوښتي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. اسرائیلي پوځ وایي چې له غزې څخه د ډرون په وسیله غورځول شوې وسیلې چې بم بلل شوی یوازې یوه پوځي وسیله ویجاړه کړې ده. او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې شمال ختیځې برخې ته ننوتل څو د ګډې پولې په اوږدو کې له امریکایي پوځیانو سره ګډې پلان شوې ګزمې چې هدف یې د امن سیمې رامنځته کول دي پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغ پرې راپیاده د سوریه د خاورې شاوخوا 15 کیلومتره دننه له امریکایي وسایطو سره یو ځای شول. ترکیه په پام کې لري د سوریه په دغه سیمه کې د خوندي سیمې په رامنځته کېدو سره د سوریه 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کیږي چې ترکیه وایي په مرسته به یې دا سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدله شي.
موږ آزادی رادیو نو درنو دوستانو احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو آزادی رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د سولې پر روانه پروسه کې درامنځته شوی ځنډ لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي. ولسمشر ټرمپ تیر شپه په بیلابیلو ټویټونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا چې ټرمپ ولې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د کابل پوهنتون د سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانگزي سره په دې اړه خبرې کوو.
بلان دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ټرمپ د تعزیریږي چې د څرګندونې وکړي او په حقیقت کې لغوه کړي. دغه مذاکرات د مذاکراتو لغوه د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري.
قطعا تعهد ما جدي هست و ما حتی ایر انکشاف دادیم فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و شش ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم.
افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربیو د بلخوا د همدی وزارت چارواکو ویلي که د شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي.
دا د ځله بار متفاوتي موږ وظیفه هم دغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کوي او ما نظم اخلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکړي وایي نسی او قانون منګول دی وسته.
هم دا شنبه واوري چې په غزنی ولایت کې د 400 یا بانګو کاخت زیات شوی او که وخت د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د رواني ټیسټ سیالۍ یا 15 ورځنۍ لوبي ورسته حال به هم درکو. لمو سره پاتې شئ. آزادی رادیو ناوری رازو د خبرونه لومړی مطلب تلک څنګه مو چې وړاندې واوریدل او رساله هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. افغان حکومت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې د افغانستان خلک او دولت به عزت او تلپاتې سولې غوښتونکي دي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دي. که څه هم په دغه اعلامیه کې د ترامپ خبرو ته اشاره نه ده شوی، خو په کې ویل شوی دی چې واقعي سوله هغه وخت راتلی شي چې طالبان افغان وژنه بس کړي، وربند غاړه کیدی او افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د موضوع خاطر پردیس تعقیب کړی هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، تاسو تابند ولسمشر ایمانی اعلامیه لوستې ده؟ نور د ټرمپ اصلا څرګندونه کړې؟ مهرباني.
من ټرمپ صاحب ته هم افغان حکومت چې مخ کې تاسو هم ورته اشاره درلوده، که څه هم افغان حکومت د ډونالد ټرمپ د پریکړې په تړاو باندې تازه خبره شوې اعلامیې کې څه نه دی ویلي، خو وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشرۍ د سولې پر روانه پروسه کې د رامنځته خلامی افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه تاریخ خالي غني. د ولسمشر ایمانی لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي چې د افغانستان خلک او دولت د بایزت او تلپات سولې غوښتونکو د سولې په تړاو ټولو حلو زلو ته ژمن دي. د ارګلامي وای مونږ تلپات ته مونږ ټینګار کوو چې واقعي سوله حل راشي، چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربند ته غاړه کېږدي او د افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د ارګلامیه په همدارزوی د سولې په پروسه کې د ښکېلو ټولو مرسته کوونکو هڅې ستایل شوي او په کې راغلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې په راتلونکي کې د متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو سره د تلپاتې او باعزت سولې په راوستلو کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان رئیس جمهور په داسې حال کې د امریکا جمهور رئیس د دریځ په اړه اعلامیه ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلو په کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبانو مشرانو له افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې یې درولې دي. ښاغلی ټرمپ د شنبه په مازیګر سپتمبر په 1 په ځینو پرله پسې ټویټونو کې ویل په پام کې و چې سبا یعنی نن یک شنبه په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري، خو دا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدونو لغوه کېدو سربېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درول امر هم کړی، ځکه چې دې ډلې په کابل کې د هغه بریټ مسؤلیت منلی چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول. په ورته وخت کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیزات تیر دوشنبه ورځ اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصولو کې به هوکړه ته نهایي شوې دي، یوازې د ډونالډ ټرمپ تایید ته اړتیا ده. د ټرمپ خبرګون وروسته تر هغې تون شو چې د تېرې پنجشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 15 کابل کې موټر بم بریټ 12 کسان ووژل، چې د ټرمپ وینا یې امریکایي سرتیری هم پکې وو. اوس پوښتنه دا ده چې د ټرمپ دغه پریکړه په دې حساسو شرایطو کې څه ډول پریکړه وه. د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي:
احساساتي قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زه رسول ته نوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي، خو سوله لغوه کول یا رسول خبرې له منځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول، ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل، دلته دیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ټرمپ دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي.
په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون ځینو جیکپور امریکایي چارواکو د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرو اصولو کې پر سلا کېدو ناخوښي ښودلې وه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیرو ورځ دا چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه د رسیدو په هڅه کې دی، خو دا هڅې په دې معنا نه دي چې ګنې امریکا له طالبانو سره معاملې ته غاړه کېږدي. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمي خلیلزاد سره خپل اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته وروښتې چې له طالبانو سره د سولې هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي. په پام کې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبه په ورځ یعنی سپتمبر په 1 امریکا ته سفر وکړي، خو د نامعلومو دلایلو په اساس دغه سفر ځنډیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندان ګینټ میکنزي د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه تیر ورځ خبر اعلان ته ویلي دي چې طالبانو د حملو زیاتوالي له اوسني حساس وضعیت سره کولی نشي کولی مرسته وکړي. د مکینزي په وینا د لپاره چې د سولې خبرې پرمختګ ولري ټول اړخونه باید سیاسي هڅو تاوتریخوالو ته
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د ولسمشر ټرمپ له روسیې څرګندونو وروسته چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې لغوه کړي، د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه د سولې په خبرو کې ځنډ د لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی. په دې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی په دې باندې غږیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دغه یوه پریکړه وکړه. له ښاغلي ستانکزی سره نوریاس نوري دا مرکه کړي.
فکر کوم په دومره مانا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپله افغانان خصوص افغانان سوله تریواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې په ټرمپ ادارې باندې د داخل د خپله ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسینو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیه او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله د کابل نه د ناسمو فشارونو راتګ ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي چې طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته ودانګي. بلاندې دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ټرمپ د تازهګۍ چې د څرګندونې وکړي او په حقیقت کې لغوه کړي دغه مذاکرات. د مذاکراتو لغوه د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
امریکایي چارواکو په تیر بیا د امریکا ولسمشر ته خدا وزیده چې په افغانستان کې جګړه روانه دي، هر ورځ طالبان حمله کوي، چاودنې کوي او د غرض ملکانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه حمله چې د تیر پنځنبه په ورځ وشوه دومره مهمه غونډه چې د په واشنگتن کې د مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغه حمله په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت په پام سره کړی وګوري د سولې خبرې خو ډیر لوی دي او حمله هر ورځ دوام لري. فکر نه کوي چې دغه پروسه په اوس وخت کې کاملا درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا څه ودرېده، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سولې ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د دې جګړې اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شول د امریکایانو لخوا د فکر کوم له اشتباهاتو ډک وو. په دې اساس د ما عقیده دا ده چې د فعل لپاره دا مذاکرات ودرېدل او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملي اقدامات تر لاسه باندې ونیسي او ښایي د سمې مخنیوي او امریکایانو په تېره بیا د دې سخراتي کړی په خلاص سره ویلي دي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي دي او تر شا یې د نورو هیوادونو په څېر د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده دا په ټوپ تاسو د لومړي ځل لپاره په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه ټکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او د اقدامو ترلاسه کړي.
څه فکر کوئ افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې د دغې سره د ترلاسه شوې موافقې له مسودې سره په ښکارا او پټ مخالفت څرګند کړی او د څومره رول لوبولی چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثر او اصلي فاکتور په عنوان وارزول شي، اما طبیعتا د کابل فشار په کابل کې د سیاسیون فشار په کابل کې د حکومت فشار د مدني ټولنې نارضایتي د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نه واضح او د دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د بحث ګرځېدلی وي چې یو دا وڅنډېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه نه شو ګڼلی.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی او چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره خبرې کولې. اوس هم سولند اقتصادي خبرونه ورجې نجی صافي برابر کړی.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وایي ټاکل شوی چې د چابهار بندر لاري هندستان ته دوهم کاروان سبا د هیواد په لور حرکت وکړي. د دغه بورت مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې صادراتو کې تر ډیره وچې او تازه میوې دي. دوی وایي له دې وړاندې تیر ورځ هم د چابهار بندر لاري د وچو او تازه میوو نږدې و موټر هند ته رسیدلی وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سوداګرو شکایت کوي چې د امریکا له لوري پر چابهار بندر د بندیزونو له امله دوی سوداګریزي چاري ټکنې شوې دي. د یادونې ده چې هند او جنوبي اسیا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بهري لار د ایران د چابهار بندر دی. په سمنګانو کې څلور پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د ښځو لپاره د خوړو خوندیتوب، اقتصادي پیاوړتیا او یو شمېر نورو برخو کې پلي کېږي. د دغو پروژو مجموعي لګښت 25 میلیونه افغانۍ ښودل شوی چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کېږي. د کرنې وزارت په وینا دغه ولایت 80% وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي چې د دې په پیل سره به په اقتصاد کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 50 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. د دې وزارت سرپرست ازادي راډیو ته ویل دغه ډلې او کسان په ډیری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي. هم خلک هم وایي چې له جګړو او نامنیو سره په خوا کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو د دوی ژوند ور تریخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
له کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونو حق ستونزه ده چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې. خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یادې ستونزې د لاسبری لپاره یې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلاره به وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی این انکشاف دادیم فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و شش ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم و ما مطمئن هستم که ما میتونیم کمی رده دومی که در جرم و جرایم دخالت دارن با همی شیوه نه و نتایج بسیار خوبی در این امر برسیم.
خو ښاغلی اندرابي د دغه نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي و چې یوازې په کابل ښار کې لسګونه زره بېلابېلې وسلې له خلکو سره شته. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون تل یوه له جدي ستونزو څخه ګڼل کېږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو لاو لار شو کولو او لملی او نور سرچینو نه په ناوړه استفاده کې لاس لري. لدغه ډلې د کابل په ګډون په بال خهرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نور لورو لوی ولایتونو کې دغه ډلې فعال دي چې خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدی به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همین اونا را جمع کنن و اصلا فایده از این حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم میه.
او زیاته که بیگونه خلق بیزوری در حکومت نزده خواست کنم چه حکومت دی خلاف زر در زر او جدی اقداماتو کنه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي و چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځنګړي پروګرام کار روان کړی چې له مخې به یې دغه وسلې له خلکو راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپوه باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون اوس هم د ستونزې په توګه لا جدي پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو د حضور په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د رواني جګړې ترڅنګ روانه ده. غیر مسؤول مصالح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي. امیدواري کمه ښکاري چې مصالح او غیر مسؤول کسان په وړاندې باندې کوم اقدام وسي.
بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د کابل ښار په ګډون د څلویښتو غیر مسؤولو ډلو چې په فردي او ډلیزه توګه یې په جنایي جرمونو کې لاس درلودل ځینې نیول سوي او ځینې یې هم له پولیسو سره په جګړه کې وژل سوي. دغه وزارت ژمنه کوي چې تر لاس لاندې کړنلاره به پلي کېدو سره به په ولایتونو او یو شمېر نو په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک یې په فوري توګه د عملي کېدلو غوښتنه کوي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د شهید ونۍ او په ځانګړي ډول د جهادي قوماندان احمد شاه مسعود تلین ونمانځل شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونۍ او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته مزاحمت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا چې د دغه ورځو د نمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. نور حال فیروزه عزیزی را کوي.
بیای بایرق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد آمر صاحب است.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو وار بیا د شهیدونۍ د نمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د نمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرېنږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد فنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهم وو حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی وو.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د نمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په اتلسمه د احمد شاه مسعود اتلسم تلین او د شنبه له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په نولسمه د محرم د لسمې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایي ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته سر ورکړه کوو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په جلال آباد کې د 02 امنیتي قطعې له لوري د څلورو ورونو وژل جنګي جنایت بللی دی. وړاندې په مطلب کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړو په حواله راغلی دی چې دا لومړی وار نه دی چې دغه قطع ملکي وګړي په نښه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې ملکي وګړي وژلي دي. د مطلب لیکوال د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو هغه غوښتنه هم راخیستې چې د یادو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخنیوي او د پیښې د عاملینو نیول پکې شامل دي. هشت سوب ورځپاڼې بیا په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا مهمه وه او وړینه ده چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي په هدف په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات راشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د پلازمینې کابل په ګډون لویو ښارونو ته له چاودېدونکو موادو د ډکو موټرونو ننویستل او چاودنې کول د استخباراتي ادارو کمزوري په ګوته کوي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا ځان او افغانان دواړه غلطوي. وړاندې په مطلب کې راغلي دي له هغه وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه مخامخ خبرې اترې پیل شوي، امریکا هڅه کوي چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو او له طالبانو سره د سولې په نوم داسې یوه هوکړه وکړي چې افغانستان د ثبات پر ځای کړکېچ او کورنیو جګړو ته ورټیل وهي. د مطلب لیکوال لیکي چې امریکا تر اوسه د افغانستان د قضیې په اړه یو روښانه واحد دریځ نه دی خپل کړی.
د ورسپانې په وینا امریکایي چارواکي له یوې خوا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپلې روانې کړې جګړې پای لومړیتوب دی او غواړي دا مسله ژر تر ژره د خبرو له لارې حل کړي، خو ورسره هممهاله د افغانستان او د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مرستې ډاډ هم ورکوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر کارپوهانو له قوله لیکلي دي چې امریکا د سولې د خبرو اترو په تیرو لسو میاشتو کې نه یوازې دا چې افغانان غلط کړي، بلکې ځان یې هم دوکه کړی دی. او دنیا ورسپانې بیا د ملي یووالي د حکومت په مشرانو نیوکه کړې چې ګوندې د سولې په پروسه کې د یو لړ مسایلو سره مسؤلانه برخورد نه دی کړی. په سرمقاله کې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت مشران هر څه ته د واک د دوام له عینکو ګوري. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د ملي یووالي د حکومت د همدغه بې مسؤلیتیو پایله ده چې په هیواد کې د هوایي حملو او د طالبانو د بریدونو له امله د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. او لجمن سرسام د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 15 ورځې روانه سیالي هم د اوس د باران لامل زندیدلې بنگلاديش 318 پټمنو تارتیا لري تر سودا سیالي وګټي لاس وکټي هم لزان سره لري. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. احمد تکل راغله د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لا خن اوروس تنور بسته ونې خبرونه لرو لازادي رادیو سره پات شي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، افغان ولسمشر ماڼۍ د سولې په روانه پروسه کې د ځنډ لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په یو نوي پروګرام کار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ، له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. او په غزنی ولایت کې د چرسو یا بانګو کښت زیات شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. بغلان از جمله ولایتی است که جنگ و ناامنی در کنار ایجاد مشکلات به باشندگان این ولایت فرصت کار و پیشرفت زنان را نیز گرفته است. دختران در ولایت بغلان میگویند دوام جنگ سبب شده است تا هفته ها در وضعیت مکاتب بروی آنها بماند و در برخی مناطقی که نسبتاً امن است نیز فعالیت افراد مسلح غیر مسئول مانع رفتن شمار زیادی از دختران به مکتب شده است. در دولتی اداره معلومات در بغلان ولایت په یو څلویښت دولتی ادارو او څوارلس ولسوالیو کې ډیر کم شمیر ښځې په رسمي دندو بوختې دي او ادارو یوازې 22% کارکوونکي ښځې تشکیلوي. د نن ورځې په نور بستې خپرونه کې د جګړې له امله په بغلان کې د ښځو پر وړاندې شته ستونزو ترڅنګ پر دې هم غږیږو چې د بغلان په عدلي او قضایي ادارو کې تر کومه د ښځو ستونزو ته پام شوی او ستونزې حل شوې دي. په دې برخه کې د ښځو د حقونو مدافع او د بغلان مدني فعاله رحیمه وردک را سره په خپرونه کې میلمه ده. غلې وردک خپرونه ته خراغ لست.
ډېر زیاته مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د آزادۍ راډیو خپلې ټولو قدرمنو اورېدونکو ته خوشحاله یم چې په دې ساعت کې د تاسو سره یم. حلیمه وردک.
بله، لومړی که پر دې راشو که په د عمومي وضعیت لومړی وغږیږو چې وضعیت څونه حساس دی او خصوصا د میرمنو لپاره وضعیت څنګه دی بغلان ولایت کې، ځکه اوس هم لکه موږ چې راپور درلود جګړه په بغلان ولایت کې روانه ده.
ډېره زیاته مننه کوم. البته د یوې اونۍ راپدې خوا تاسو دا د بغلان وضعیت معلوم دی، نو د بغلان بد امنیتي وضعیت دا چې امنیت د ټولنې لومړنی ضرورت دی او د هر څه تضمین کوونکی دی. نو د یوې اخیره په دې خوا په بغلان کې بد امنیتي وضعیت نو پر ټولو برخو او بیا په ځانګړې توګه د ښځو پر ښځو باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي. د ښځو په بېلابېلو کارونو باندې د دوی پر ټولنه کې د اوسېدو پر فعالیتونو باندې چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
بله، پر تعلیمي محیط څونه دغه تیرو څو کلونو جګړې څونه په بغلان ولایت کې خصوصا د نجونو د زده کړې په برخه کې څونه تاثیر پرېستی او څونه مشکلات زیږولې دي؟ آیا د سیکم په ښار په برخه کې او په ولسوالۍ برخه کې څونه نجونې له ښوونځي ته له تګ څخه محرومې شوې د ناامنۍ له امله؟
په ټوله کې خو زه غواړم دا یادونه وکړم چې په افغان په بغلان کې دغه د څو وروستیو کلونو په پرتله باندې موږ چې ګورو نو د تعلیمي سطحه نجونو لپاره ښه ده او د قناعت وړ ده. ولې د دې تر څنګ ستونزې دغه کومې ستونزې چې شته دي په بغلان ولایت کې هغه ټولنیزې ستونزې او اروپایي ستونزې دي او یا همدغه جنګونه چې دي نو د منفي اغېزه په دغه روان بهیر باندې پرې کیدا مونږ په زیاتره ولسوالیو کې چې د نجونو هغه څه مخالفین شتون لري نو هغه څه د نجونو اته ابتدایي ښوونځي هم نشته دي چې دا د اندېښنې وړ ده. او تر څنګ مونږ په ډېر ځایونو کې چې یو خو د هغه رسومو له مخې په اطراف سیمو کې ښوونځي نه وي او کوي هم ډېر په ندرت باندې وي چې هغه هم یوازې تر ابتدایي پورې وي. نو متاسفانه چې دغه ابتدایي هم د وروستیو جنګونو له امله په ډېری سیمو کې د بغلان په ډېرو ولسوالیو
دوام لري. آیا د ظرفیتونو په بغلان ولایت کې البته د میرمنو ترمنځ ظرفیتونو د رامنځته کېدو په برخه کې دا د یو معنی په توګه یادیږي چې هلته نجونې او ښځې توانېدلې دي چې له شته فرصتونو البته ګټه واخلي او د خپل ظرفیتونه جوړ کړي او هغه ظرفیت چې ضرور دی چې په اداراتو کې دوی لپاره په کار کې او د خپل د ونډې د ادا کولو لپاره څونه فرصت نه ګټه استفاده شوې ده البته او څونه د ظرفیتونه رامنځته شوي دي؟
البته که مونږ دغه وویشو په دوو برخو کې، یو هغه د ښار سیمې دي او بل هم د اطراف سیمې. نو په ټوله کې که مونږ وګورو د هر بدبختۍ لامل په یوه ټولنه کې بېسوادي او کم سوادي ده چې متاسفانه دغه بېسوادي یا دغه د زده کړو نه زمینه نجونو دپاره یا ځوان نسل دپاره دا زمونږ راتلونکي ښکار کولای شي هغه په هره برخه کې اوسي. خو د دې سره سره بیا په ښارونو کې یو څه فرصتونه شته او د دغه فرصتونو په استفادې سره زمونږ خویندو په ښارونو کې توانېدلي دي چې دوی هغه خپله اصلي و څیره هم په ټولنه کې وویني. په بغلان کې په دولتي ادارو کې یو دوه کاله وړاندې چې کومه سروې شوې وه په ټول بغلان کې یوازې 6% ښځې حکومت کې برخه لرله او دوی اوسېدلې دغه 10% نه. خو په دغه تقریبا په شپږ وروستۍ میاشت کې چې کوم بل سروې ترسره شوې ده دغه کچه تر 22% پورې رسېدلې ده د ښځو حضور په دولتي ادارو کې. نو که چیرې بیا هم مونږ د معارف برخه ورنه منف کړو بیا هم دا 12% ده چې د پخوا پرتله باندې تغییر کې راغلی دی. خو ولې په ټوله کې دغه تغییر مونږ ته د هغې برخې یا د هغې سهم چې راکړل شوی دی چې 10% ده نو دا مونږ ته د قناعت وړ نه ده. د ستونزو سره سره بیا هم په ولایاتو کې او په ځانګړې توګه په بغلان کې انجونو اوس ذهنونه خلاص شوي دي او زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ هم دې ته لیواله دي چې خپلې خویندې خپلې لونې مکتبونو ته ولېږي او درس ووایي لسانس او د لوړې زده کړې وکړي چې دغه کچه په بغلان کې هم احساسېږي او د لمس وړ ده. خو متاسفانه ستونزې هم د پرمختګ سره سره ستونزې شته او دغه شمېر چې ما تاسو ته وښوده چې اوس د 30% موږ 22% لرو او په هغې کې که مونږ معارف ورنه منځ کړو نو بیا 12% چې دا په ټوله کې مونږ ته د قناعت وړ نه ده. مونږ لا غوښتنه کوو او خپلو حقوقو ته هم دې ته اماده یو چې مونږ قرباني ورکړو او هم دې ته اماده یو چې مونږ رقابت وکړو. مونږ یوازې مونږ ته زمینه مساعده شي، امنیت مو خوندي شي، انشاءالله دا مونږ کولای شو.
بلې، تاسو ولې قناعت نه لرئ؟ آیا ظرفیتونه شته د ښځو برخه کې ترې استفاده نه کیږي؟ څه مشکلاتو ته جوړیږي د لپاره چې دا وکړي چې ډېره ونډه واخلي په دولتي ادارو کې یا د ښځو لخوا نه لیوالتیا نه شي دوی له دولتي ادارو سره نورې ادارات سره کار وکړي؟
نه په ټوله کې ما وویل چې د ستونزو سره سره خو بیا هم مونږ د پخوا د پخوا سره د مقایسې وړ نه یو. مونږ اوس زمونږ کورنۍ زمونږ خویندې دې ته آماده دي او دوی زده کړې هم په هغه کچه دي چې دوی وکولی شي د خپلو ورونو سره په دولتي ادارو کې دغه موقفونو لپاره رقابت وکړي. خو ستونزه دلته یوه ستونزه د امنی ده او بله ستونزه دا ده چې دوی ته هغه څه هم نه ورکول کېږي. زه حکومت لپاره دا وړاندیز کوم او دا خبرې ما بیا بیا هم کړي دي چې د دې په خاطر باندې مونږ وکولی شو خپلې خویندې یا حکومت کې ځای پر ځای کړو. نو مونږ باید یو دوی لپاره هغه بعضې ځایونه اختصاص ورکړو. فرض وکړو مونږ په ځینو ادارو کې مثلا رئیس ته باید مرستیالې حتما ښځینه ورته اختصاص شي او دلته د نارینه رقابت نه کوي د خویندې سره، خویندې د خویندې سره رقابت وکړي. او دغه ډول په مدواتو کې که چیرې زمونږ د والی ویان مدواتو کې نارینه اوسېږي نو مونږ باید مرستیالې زمونږ یوه خور واوسي او دا بس چې ځانګړی د خویندې لپاره پرېږدي او په دې کې د خویندې رقابت وکړي. دغه لږ همکاري یا دوبینی یا د ښځو پر وړاندې د ښځو پر توانایي باندې نه باور د دې باعث شوی دی چې مونږ په هغه سند چې راکړل شوی دی هغې ته ونه رسېږو او په دغه هغه کې واوسو.
یعنی تاسو غواړئ ووایئ چې په دولتي ادارو کې تاسو سره تبعیضي چلند کیږي؟
تقریبا بله تقریبا. لکه څنګه چې ما وویل باید مونږ لپاره یا د ټولو مېرمنو لپاره دوی ځینې لارې غوره کړي چې د هغې لپاره مونږ وکولی شو مستقیم هغلته ورتګ وکړو او رقابت وکړی شو.
بلې معنی څوک دي دقیقا که وایي کم کړی دي چې دقیقا دي معنی کېږي؟ آیا دوی سنتي دریز دی که یا داسې کوم سیستماتیک برخورد کېږي له ښځو سره؟
البته سنتي دریسه د افغانستان کې وسنتي ټولنه مونږ ټولنه یو نو د ستونزه په ګډ افغانستان کې احساسيږي چې بعضي رسوم او دغه دیت د خزو پر وړاندې باندې چې دوی توانایي نه لري یا خزه د کور لپاره د باید کور کې ووسیږي. نو دا په ټوله کې شته زمونږ په ذهنونو کې زمونږ په فکرونو کې که هر څو مونږ پرمختګ وکړي وکړي او دا زمونږ په ذهنونو کې حق شوی مسله ده. او تر څنګ یې ځینې سیستماتیک ستونزې هم شته. کله چې یو بس اعلانېږي هغې ته نومریز حکومت لخوا ورته دلته چانس ورکړل شوی دی خو زه فکر کوم چې دا په سمه توګه ورنه استفاده نه کیږي. یوه مسله او بل داسې کله چې زمونږ یو خورکی هغلته رقابت ته ځي یو بس هلته که چیرې یو زورواکی اوسي یا په قدرت کس اوسي بیا دلته زمونږ د دغې فور لیاقت رقابت او هر څه په نظر کې نه نیول کېږي او مقابل کس کامیابیږي چې دا مونږ په سترګو لیدلې مسله ده.
بله، تاسو مخکې د دوه سره سهم د ښځو په دولتي ادارو کې ویل دا ته ډېر کوم معلومات چې مونږ کړي دا ته ډېر د بغلان په مرکز کې دا مسله مطرح ده چې زور د ښځو په دولتي ادارو کې ډېر زیات دی. د ولسوالۍ په کچه کې راته ووایي د پولیسوالۍ په کچه څونه ښځې په دولتي ادارو کې البته د کار فرصت ورته برابر دی او خپله مېرمنې څونه لیوالتیا لري چې هلته کار وکړي؟
په ټوله کې زه دا ویلی شم چې ښځې هم لیوالتیا د پخوا په پرتله ډېره زیاته شوې. کورنۍ سپورت هم ښه دی نظر سابق ته، خو ولې بیا هم هماغه خبره ده چې ولسوالیو کې یوازې په هغه ښارونو کې یا د خودې په ولسوالۍ په ودانۍ کې که یو کس ووسي هغه هم په ټولو ولسوالیو کې نه. نو اوس یو بل پروګرام له مخې یوازې کارآموز نیول کېږي چې هغه ولسوالۍ کې دوه نفره خو هغه به هم هغه ولسوالۍ ته او یوازې زه بیا هم دا ویلی شم چې دغه پرمختګ د نجونو یا دغه سهم ورکول دغه مخه چې کومه نجونو لپاره یا د فاین لپاره پرانستل شوې دا یوازې تر ښارونو پورې محدوده ده. مونږ په ولسوالۍ کې ستونزې لرو او لا هم زمونږ خویندې هلته نشته او مونږ خپله په هغه ځای کې یوازې سمبولیک د خپل شتون سمبولیک احساسونه په حقیقي ډول.
بلې، د امنیتي مسایل نه کورتی شو په ولسوالۍ کې داسې لویه ستونزه څه ده چې د میرمنو د کار مخه نیسي؟
هغه فرهنګي فقر دی او د دغه ځایونو کې یا په دغه شخصیمو کې ناپسند رواجونه او یا هغه تت فکرونه دي چې هغلته نه غواړي نجونې پرمختګ وکړي او نجونې صحنې ته راشي. دوی یوازې اوس هم هغه فکر لري چې خویندې یا نجونې د کور لپاره دي او باید په کور کې وي.
دولتي کارکوونکو لخوانه کله چې خدمات وړاندې کیږي تر ډیره د تاسو داسې کوم څه کړي چې څونه د میرمنو په اړه په خپل بغلان ښار کې نظر تغییر کړی دی نسبت د تیرو کلونو پرتله تر څو مونږ وکړی شو دغه ذهنیت ولسوالۍ ته وغځوو؟
بله دقیقا، خو زمونږ یوه ستونزه دا چې مونږ د دغه د ټولنې لومړی ضرورت امنیت دی. موږ متاسفانه چې په دې کې مشکل لرو. تاسو د اوس د بغلان وضعیت ګورئ چې موږ حتی په ښار کې د اوس ادارې نه دي خلاصې او خلک ستونزې لري، کور نه وتګ نشي کړی، یا کوزې هم په ډېره ویره باندې ده. نو که چې هغه عامه پوهاوه نه شوې ده او خلکو ذهنونه خلاص شوي دي، خو د امنیت ستونزه بیا هم د خلکو جرأت نه کموي او نشي کولی چې زموږ خویندې پر مخ لاړ شي. زه باور لرم که چیرې په ولسوالۍ کې زموږ خویندې ځان مسؤول احساس کړي، زه باور لرم چې زموږ خویندې به دا جرأت وکړي چې د نورو ستونزو په مقابل کې چې هغه د ټولنې ځینې تت فکرونه دي او یا هم ځینې نور رقابتونه دي، د هغې پر وړاندې به مخکې لاړ شي. خو دا چې امنیت په خط کې دغه رقم ته اوس په ولسوالۍ کې به زه فکر ونه کړم چې زموږ خویندې دې ته جرأت وکړي او دې ته آماده واوسي، که څه هم د دوی فکرونه خلاص وي او د دوی په دې مسایلو باندې سر خلاص وي، بیا به هم مخکې شي.
بله، تاسو نه ډېره مننه. شنونده عزیز رادیو آزادی، شما شنونده برنامه شکست سکوت یا نور بسته هستین. شما میتونین با استفاده از شماره های تماس برنامه که من با شما اعلام میکنم با ما تماس بگیرین و سوالاتتان را در مورد موضوع از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس است 0700 82 27 55. شماره بعدی است 0799 20 35. ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ لدیش میروز څخه به استفاده ل خبرونې سره اړیکه ټینګ کړی او د خبرونې لمیلمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. بله، شمیره ده 0902 25 50. بله، شنونده داریم از جوزجان، قاری صاحب پشتون. بله قاری صاحب، سلام علیکم.
بله مستر جنر، سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. تاسو درنې مېلمنې ورته ورته سلامونه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهرباني.
تشکر. زه کوم په خوانې نه زه به باوجود چې اوس هم څه خپل حقوق ته نه درشه د خپل اجازه ورکړي واکان څه کوم په قفس کې ژوند کوي، پر خشونت لاندې ژوند کوي، هغه حقوق چې د بیزي د چاته مور په هیڅ چاده خو یا چاده قانون یا چاده لیست نه جوړ کړی. کوم اصلا پرانو قصاباتو دستو کلو کې پر اوس اصلا څه د شې حقوق نه پیژني. په خصوص تاسو نه منځ ته په ساده دا اوسنی جنگونه په چې په باندې.
بله قاری صاحب. بله متاسفانه قاری صاحب قطع شو. بله بل اوریدونکي لرو او څوک دی؟ بله سلام علیکم. بلې سلام، زما غاوري دا رادیو غږ ټیټ کې، زما غږ په ټلیفون څخه واوري. بلې مهرباني وکړئ ورور. نو هم څو څه دی کوم ځینې ماړي کني ولې
کندهار ته ځو نو فالې څه څه ته تم پکې چې یم.
بلې مهرباني وکړئ. نو هم څه دی ورور؟
نور احمد.
نور احمد، بلې مهرباني.
مهنا یو څه مشکلات کې خامخه ان دا چې دې دا چې دې مو بالا خبره.
بله بلې متاسفانه نور احمد رو رقم قطع شو. بلې بل او دې لرو او څوک دې کوم څه خړی کني ولې؟ بلې سلام علیکم. بلې زما غاوري. الو که زما غاوري ټلیفون څه واوري لطفاً رادیو مونږ ټکې ځکه غرم بیا مزاحمت کی. بلې سلام علیکم. الو بلې دې زمونږ غږ نه اوري متاسفانه. بلې مخکې کده خلک پښتون پښتنې ته ورشو له جوزجان ولایت څخه دوی ده. البته غږ قطع شو، خو مطلب چې وخت دوی البته دغه د اوسنی وضعیت په بغلان غوښتلو پښتي چې وضعیت څنګه دی اوس د لپاره، حتی د ژوند کولو مشکلات ډېر زیات دي. دا خو چې کاري محیط ته لاړ شي او کار وکړي، دا وضعیت به تر کومه دوام کوي تاسو په نظر؟ لارې څه ده او ستاسو توصیه څه ده تر څو موږ وکړو چې له دې وضعیت ووځو؟
بالکل، البته دغه وضعیت چې کوم اوس په پلخوندي کې دی تقریبا اوس په 19 ورځو ورته ویل شي، دوونه په تېره شپه تېره شنبې شروع شوی وو او دا د یکشنبې ده. نو کوم وضعیت چې په پلخوندي کې دی یو هغه بد امنیتي وضعیت چې تر لوړې کچې پورې رسېدلی دی، دا وخت هم د اندېښنې وړ دی. یعنې داسې یوه فضا په بغلان کې خوره ده. د اوس چې دلته هیچ څوک نشي کولای، نارینه جرأت به نشي کولای چې دوی ووزي خپل کار ته، خپل حتی یو عادي شخص نشي کولای چې د خپلې کراسۍ سر ته ووزي او هغه خپل لاسي توکي وپلوري. نو څه پاتې شي؟ دا چې یوه خورکۍ دي چې هغه دولتي وظیفه یا په لوړه کچه یا په ټیټه کچه ولري او هغه دې جرأت وکړي او ودي وزي. نو متاسفانه زه متاسفانه بیا هم ویم چې که چیرې مونږ وګورو هغه د مخالفینو تعداد حساب کړو او دومره ته قواوې چې راغلې او دومره ته ځایي قواوې د بغلان کومې قواوې چې واوسېدې، حیرانه دې ته یم چې ولې دغه وضعیت نه مهار کېږي، ولې دې ستونزه تر اوسه پورې د حل لاره نه ده ورته موندل شوې. یوازې زمونږ ځواکونه چېرته دوی همیشه د دغې په حالت کې واوسېږي. نو که دغه رقم ته وضعیت دوام وکړي، د دې تر څنګ چې زمونږ خویندې زمونږ ټولو بغلانیانو او ټولو خلکو اندېښنې به ډېرې شي، خو دا د حکومت لپاره هم ډېره د شرم ځای دی. واقعاً د ټولو ذهنونو ته یې پوښتنې راولې دي او خلک په دې خپلو پوښتنو کې غرق کړي دي. د دې نه چې د جنګ وضعیت خو پر ځای دغه پوښتنې خپلو خلکو غرق کړي دي چې بالاخره دا وضعیت تر کومه داسې وي. مونږ بغلان کوم هغه جغرافي موقعیت دی په کتو سره کوم اهمیت چې لري باور وکړئ، د اوس ټولې لارې بغلان باندې قطع شوي دي، شمال او رابطه کاملا د کابل سره. نو اوس خلک رفرامت کړي، ولې پر لارو باندې چک پوینټونه د طالبانو چک پوینټونه هغوی چې راپور لري یا هم په نور کې خلک امن احساس نه کړي، یعنی خلک تر څو چې ډېر ضرورت او د نهایت مجبورۍ نه وي نو رفرامت نه شي کړلی او د ښار فضا کاملا د ویرې ډکه ده او خلک رفرامت نه شي کړلی او په همدې حالت کې دي.
بلې، که راشو د ورځې له مسلې څخه لږ څه د عمومي وضعیت ته، په بغلان ولایت کې د عدلي او قضایي ادارو برخه کې ډېر شکایتونه موجود دي چې په مجموع کې د حقوقي مسایلو ته په ځانګړې توګه د ښځو قضیو ته ډېره پام نه کېږي. اولته د څه دوسیې چې قضیې چې راجع کېږي عدلي او قضایي ادارو ته دې سره مسلکي برخورد نه کېږي او تر ډېره فساد مطرح دی په دې مسایلو کې. ښځې واقعا په عدلي او قضایي برخه کې کومې ستونزې چې لري، کومې دي ستونزې او څونه د دوی هغه غوښتنو ته او عرضو ته واقعا توجه کېږي؟
د عدلي او قضایي برخه کې د ښځو ستونزې واقعا شدیدې دي. دوی زموږ خویندې چې کله یو ستونزې سره مخ کېږي او دوی چې هغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته ورکي، لومړی خو په ډېره مشکل باندې د دوی هغه غږ اورېدل کېږي، د دوی هغه د لاس عریضه کتل کېږي، بیا چې له ستونزو سره سره د انتظار سره سره دغه عریضه واخیستل شي او یا هم هغه ابتدایي خبره یې واورېدل شي، نو بیا چې کله عریضه دننه شوه ادارې ته، نو بیا دوی تر دروازې بیرون پاتې کېږي او هغه عریضې د دروازې ته دننه دوی دومره تل ستونزو سره مخ کړي چې حتی بېرته د خپلې عریضې یا د خپلې بلنې هغه خواستې پوښتنه هم نه شي کولی چې بالاخره زما هغه عریضه څه شوه او زه اوس کوم ځای ته لاړ شم. د دې اندازې پورې او تر څنګ یې هغه کوم چې دوی نیول کېږي، بیا هم دوی په نفع باندې واقعا که چیرې دوی ملامتې هم ونه وسي، یعنی جانب مقابل دوی ملامت ونه وسي، نو بیا هم دوی ملامتې ګڼل کېږي او هغه قضاوت چې باید وشي په هغه قضیه کې هغه طرفینو مسایل ته تضر ونیول شي او هغه مسلکي فیصله وشي.
علت په دې موارد کې څه دی چې نارسې وي او د دوسیو ته سمه رسېدګنې کېږي او دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې، علتونه تاسو په څه کې ګوري؟
زما په نظر باندې یو دا چې د دغه کسانو غیر مسلکي چلند دی، دغه خود ادارو د هغه خود عدلي او قضایي ارګانو هغه کسانو یا کارکوونکو، او بل تر څنګ دا چې زورواکي په بغلان کې شتون یې یوه ډېره غټه ګواښنه ده د ټولنې د ارامښت لپاره او د خلکو لپاره. نو که چیرې هغه اداره هم ګوري نو چې مقابل لوری د دغې ښځې سره یو زورمن کس دی، نو قواتی ته ویلی شم چې هغه وکیل هم دغې نه ډارېږي چې زه کله فیصله وکړم او زه به د دې کس سره د ما دښمني پیل کېږي. نو دا په ټوله کې هغه د خوندیتوب نه احساس دی. که چیرې یو وکیل د امن احساس وکړي او دا ووایي چې زه خپله فیصله به هغه څه چې په قانون کې دي او هغه څه چې د دغې قضیې نتیجه ده زه اعلام کړم او زه امنیت یم، د ما ځان خوندي دی، نو زه باور لرم چې دا په هیڅ صورت کې داسې یو کار ونه کړي. ولې دا هغه خود شخصي هغه وکیل چې دغه فیصله کوي، نو هغه مقابل لوري زور ته چې ګوري نو بیا دا
اقدام شوی دی چې د خزو ترڅنګ د غیداری ودرېږي او د دوی له حقونو څخه دفاع وکړي.
بالکل، خزو اداره په بغلان کې خوشبنه فعال اداره ده او د خزو غږونو ته همیشه غوږ نیولی دی، ستونزو ته یې رسیدنه کړې ده. خو مسله دا چې کله اجرایوي بخش ته کېږي او دوی چې کله قضایي اخلي او هغه ریفر کوي نورو مربوطه ادارو ته، په هغه ځای کې نو دوی به هغه اجرایي مسؤلیت او په ځانګړي توګه هغه د جهازا په برخه کې یا هم د دغه قضیې په فیصله کې شي، هغه عدلي ارګانو بیا خو د دوی د مسؤلیت نه خلاصېږي، د دوی د صلاحیت نه خلاصېږي. ولې داسې د یو دادخواهانه شکل لري چې کله د دوی تر هغه پورې چې دغه قضیه د ښځو په ریاست کې اوسي، نو هغه هدف کاغذپراني نه کېږي لکه نورې ادارې او د یوې مېرمنې والا که هغه په هره سایه اوسي د هغې غږ ته رسیدگی کیږي، د هغې غږ اورېدل کیږي، د هغې قضیه پرمختلل کیږي. خو دا چې نورو ادارو ته تحویل کیږي، نو بیا هغلته د دوی د صلاحیت نه خلاصېږي، چې بیا هم هغه مخکینۍ ستونزه ده چې هغه د دوی خپل قضاوت دی چې بیا څنګه عمل کوي د دې قضیې په اړه.
لومړی کې داسې شکایتونه ورسېدل افغان حکومت ته چې په ولایتو په کچه باندې په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو نه حضور باعث دی شوی چې دوی ته ستونزې جوړې شي. بیا ځینې ادارات تې غوښتونکي شول چې باید په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه ډېره شي. بیا ولسمشر غني داسې وویل چې دوی د حکم له مخې به وغواړي چې په دغه ادارات کې کله ښځې کو غواړي په دې ادارات کار وکړي، په عدلي او قضایي ادارات کې البته د دوی ته به 10% امتیاز ورکول کېږي، تشویقی امتیاز. په بغلان دولتي ادارو کې البته خصوصا عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه مخکې تاسو ویلي چې ډېره برخه چې افغان مېرمنې په بغلان ولایت کې لري هغه په معارف برخه کې دي.
نو زمونږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هم مېرمنې شته، خو په هغه اندازه چې باید اوسي نشته. نو هم زه بیا هم په دې کې کړم چې فکر کوم په دې تر اوسه پورې په بغلان کې دغه مسله چې ولسمشر په دې داسې ودرېږي چې دوی په مقابل کې د دوی راتګ په دغه عدلي او قضایي ارګانو ادارو لپاره بیان کړی دی، زموږ خویندې تر اوسه پورې هغه کسان چې شته دي، تازه کسان تر اوسه پورې نه دي سیاه شوي په دغه ارګانو کې، او هیله لرم چې پکې زیاتې شي تر څو زموږ خویندې هلته واوسي او خامخا به د خویندو پر مشکلاتو باندې اغیزه کوي، د دوی حضور به د نورو خویندو په قضیو او په حالات باندې به ډېر مثبت اغېز وکړي.
یعنی دی ته کتو چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې کسان دي چې په ادارات کې د دستونزې جوړې یا خصوصا زورواکي، بیا نو آیا د ښځو حضور به وکړي چې هلته د دستونزو په حل کې مرسته وکړي؟
که چیرې زمونږ خویندې واوسي او د هغې امنیت تضمین شي او دوی ته واقعا هغه صلاحیت چې قانون ورکړی دی ورکړل شي، تضمین وجود ولري چې دوی خوندي واوسي په هغه صورت کې به وکړی شي. که چیرې دغه اوس مونږ روان یو چې یوازې زمونږ خویندې په هره برخه کې په سمبولیکه توګه خلک شتون لري او بیا هم د دوی امنیت نه وي خوندي او ځان مسؤل احساس نه کړي، نو په هغه صورت کې به سابان چې تاثیر نه لري. او کومه فضا چې اوس په بغلان کې خبره ده، دغه رقته وضعیت کې اوسې هیڅ په تاثیر ونه کړي.
بلی، په وروستۍ برخو کې کرا شو دي چې د جګړې زیان تر ډیره په نورو ولایت کې چې موږ غږېدلي تر ډیره د جګړې زیان د جګړې دواړو طرف ته البته د ښځو ته رسیدلی دی. بغلان ولایت کې وضعیت تاسو څنګه ګورئ؟ متضرره ډېر له دې جګړې څوک دي؟
متضرره متاسفانه شو هر وخت د هغه نه چې زه به ډېر عمر نه لرم، خو دا جګړه زما نه هم زړه ده. نو دغه جګړې چې کومې دي په هر ولایت کې، موږ چې کومه رسنۍ تعقیبوو یا په بغلان کې اوس خپل سترګو لیدلی حال وینو، متاسفانه چې دواړه خواوې نه حکومت او نه هم مخالفین هغه د جګړې اساسي قانون چې په هغې کې د عامه خلکو حقوق تضمین دی او یا هم د هغوی ژوند ژغورنه ده، دا یې هېڅ په پام کې نه دي نیولي چې په دې نتیجه کې بیا عام خلک زیاتره قرباني ورکوي چې موږ هم په دې وروستۍ
تاثیراتو په میرمنو باندې څنګه ګڼئ تاسو د جګړې؟
ډیر زیات تاثیر کړی. کله چې زمونږ یو مور د خپل اولاد درد ویني، کله چې زمونږ یو خور د خپل ورور درد ویني، نو د دې پر روان باندې ډېر اغېز استې چې دا نشي کولای چې د داسې یو غم سره دا نور اولادونه په ښه توګه وروزي او راتلونکي ته یې وړاندې کړي، او دغه رقم د خپله به روانه یو ډول ناراحتي احساسوي چې دا به ټول عمر ورسره مل.
غلی حلیمه وردک له بغان ولایت څخه تاسو په لګډون څخه په خبرونه کې یو نړۍ مننه. بله، د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د نورستۍ خپرونه. تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.